دا آزادی رادیو پوسټ باکس 14 یاویا په خوست او کندوز کې مشميري دی او په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیکراستوي هلته مشميره دا 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسه
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی
عزتمنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې د نن ورځې په پروګرام کې له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته ځو او د خیبر پښتونخوا یوه بله پښتني سیمه در پیژنو. دا سیمه ګلستان نومیږي. ګلستان د کوټې او چمن ترمنځ پر لویه لاره پروت دی. نن د دې سیمې یو لیکوال شوکت ترین را سره په دې پروګرام کې ملګری دی او د ګلستان سیمه را پیژني. ویل کېږي دا سیمه د اوارو دختو لرلو لوجې د افغانستان هلمند ولایت ته ورته ده. که څه هم دغه ولایت دختې لا هم وچ ډګونه دي او اوسیدونکو ته یې د روانو ناامنیو او شخړو له امله د کښت او کر زیات امکانات برابر نه دي، خو د ګلستان اوسیدونکو د خپلې سیمې دختې ودانې کړې او شنه باغونه یې پکې جوړ کړي چې ښه میوه لرونکي باغونه لري. مختتر دی چې د افغانستان او بلوچستان ترمنځ له غرنیزې پولې واوړو، له لوړو ژورو تیر شو، د ګلستان په تاریخي سیمه کې تم شو او د ځانګړتیاو په اړه یې واورو. ښه به دا وي چې لومړی ښاغلی ترین د ګلستان د جغرافیایي موقعیت په باب معلومات راکړي چې دا سیمه د بلوچستان په کوم ځای او له کومو سیمو سره په ګاونډ کې پرته ده.
ګلستان ته د ختیز په لور د پښین ولسوالۍ یا ضلع پرته ده. د لویدیس په لور بیا موقعیت د افغانستان سره لګیدلی دی. د جنوب په لور بیا نوشکې د بلوڅ یو سیمه د اندازن برج عزیز خان و هغه ته ولاړه ده، او همدغسې د قطب یا شمال په لور بیا کل عبدالله سیمه هم د دوی سره چې عموما په یوه ضله کې دي، خو په یوه ضله کې بیا ګلستان ځان ته یو خاص ځای لري، نو هغه بیا د کل عبدالله یا په بل معنا د توبې تر غرونو پورې چې هغه برته تر توبه کاکړي یا هغه افغانستان ته ځان رسوي، نو دا د دې په شمال کې پراته دي.
ښاغلی ترین چې خپله د ګلستان اوسیدونکی دی وایي دا سیمه د پښتونخوا د یوه تاریخي شخصیت په نوم نومول شوې ده. نوموړی د دغه تاریخي شخصیت او د سیمې د وچې تسمې په باب داسې وایي:
ګلستان په اصل کې د ګلستان خان اڅګزي په نامه سره مسما دی چې هغه د شاه شجاع په دور کې د پېښور ګورنر پاتې شوی دی، او المپینسټن په خپل کتاب د کابل سلطنت په بیان کې د هغه د هغه وخت د زمانې د عدل او انصاف ډیر تعریفونه کړي دي، او تر هغه وروسته بیا د نور کتابو علاوه په دې پټان کې اول کیرو هم دا ذکر کړی دی، دا د گورنر دا زمانی ذکر کړی دی. نو چونکه د سیمې اوسیدونکی وو او بیا د پېښور د سیمې اندازن 200 کاله په خوا گورنر پاتې شوی دی، نو دغه سیمه چې د جنوبی پښتونخوا د مرکز کوټې سره د لویدیس په لور پر یو 500 میل موقعیت لري د همدغه سړي په نامه سره مسمات.
د بلوچستان ایالت په ګلستان سیمه کې ډېر تاریخي شخصیتونه تیر شوي چې هغه مهال په مختلفو وختونو کې په جګړو او غزاو کې په میړانه جنګیدلی او خپل قام او ملت یې د یرغلګرو له منګولو ژغورلی دی. د دغو تاریخي شخصیتونو په هکله ورو:
د ګلستان تر ټولو لوی افتخار خان شهید دی. خان شهید ما خپل څه پیژندګلوي یا څه هغه ته په یوه معنا یوه اړتیا نه لري، او خان شهید عبدالصمد خان اڅګزی تر دې علاوه لکه څنګه چې ما د کل عبدالله یا د غازی عبدالله خان اڅګزی خبره وکړه چې هغه د لومړي افغان جنگ بنسټ ایښودونکی وو، یعنی هغه د جنگ پلان هم د په کور کې وسو، او دغه جنگ مشریم دا وکړله، او هغه جنگ چې په 1400 اته دیر شاوی چلويش په خوښه کې کوم لومړی فاستنګلو افغان وار چورتاوي د هم هغه غازی عبدالله خان د منصوبه بندی او د جنگ نتیجه داس وله چې بیا د انډس ارمی اول لزر کسان چې کله د کابل را ووتل او هغه بیا د ګندمک په سیمو کې تر جلال آباد مخکې په داغرو کې وزیر اکبر خان او د هغو د ملګرو لخوا ووژل سو. نتیجه داس و چې انګریزانو په بشپړ معنا داسې ماته وخوړله چې بیا تر ډیره وخته پورې دوی په دې تکل کې وو چې د افغانانو ته بدل واخلو. نو د هغه انګریز افغان جنگ تر ټولو لوی اتل بنسټ ایښوونکی منصوبه جوړوونکی هغه غازی عبدالله خان څخه د دغه سیمې سره.
په ګلستان کې وو نو شهید عبدالصمد خان اسکزی هم چې د لرو برو پښتنو سیاسي ویاړو په همدې سیمه کې اوسېده. د دوی د زوکړې د نیټې او دا چې خدای بخښله عبدالصمد خان اسکزی د دې سیمې په کوم کلي کې اوسېده هغه له ترینې په اړه داسې وایي.
د دوی کلی په ګلستان کې وو عنایت الله کاریز. دا هم برت د خان شهید دوی د نیکه په نامو او خان شهید زیږیدلې وو د جولای پر اوومه نیټه په کال 1901 کې. او دا د خپل زما ژوند او ژوندون کې لیکي چې د مشرانو له قوله زه د کال 1901 د جولای پر اوومه نیټه په عنایت الله کاریز ګلستان کې زیږیدلې.
ګلستان چې د بلوچستان یو لویه تاریخي سیمه ده، دا معلومه نه ده چې دلته څومره خلک ژوند کوي، ځکه د ښاغلي ترین په وینا د دې سیمې خلکو یو وخت سرشمیرنې ته غاړه نه ایښوده. له سرشمیرنې سره د مخالفت د وجې په اړه او دا چې د سیمې خلکو ولې د احتجاج له مخې په سرشمیرنه کې د خپلو نومونو له لیکلو ډډه کړې وه، په دې پپ د پیاوړي لیکوال ښاغلي ترین څرګندونې واورئ.
سرشمیرنې صحیح اندازه په دې نه ده معلومه چې هلته کله په 1998 کې سرشمیرنه سوې وه، نو د هغه سرشمیرنې سره خلکو اتفاق نه و کړی، نو په نتیجه کې ډېره لږ سرشمیرنه سوې وه او زیاتره سرشمیرنو څخه خلک خپل نمونه احتجاجاً د هغه وخت د حالاتو په رڼا کې نه و ثبت کړي. نو د دې په رڼا کې دا تر اوسه پورې د هغه صحیح فیګرز یا اعداد و شمار مخته نه دي راغلي. البته د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ د ووټو په تناسب چورته وګوري، نو دا تر هر علاقې زیات نفوس پاغمانه لري.
د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مختلفو سیمو کې د مختلفو قومونو، ژبو او عقیدو خلک راټول شوي او له کورونه ملیتونه سره ژوند کوي. حتی ځینې دومره په یو بل کې سره ګډ شوي او مسج شوي چې جلا کول یې ممکن نه بریښي. په بلوچستان ایالت کې هم د مختلفو قومونو، ژبو او دیني عقایدو خلک د یو بل په ګاونډیتوب کې د ورورګلوۍ ژوند تیروي. خو دا به واورو چې په ګلستان سیمه کې کوم قام یا قومونه میشتي.
په ګلستان کې یوازې او یوازې پښتانه اوسېږي. په ګلستان کې اڅکزي، کاکړان، ترینان او سیدان دغه څلور لوی قبیلې اوسېږي. د دې علاوه وړې وړې قبیلې هم شته، خو زیاتره آبادی او اکثریت د همدغه قبیلو ده.
د بلوچستان د خلکو د ویناوو له مخې په ګلستان کې د زده کړو کسانو شمیر په سلو کې له 500 لوړ دی، خو دا شمیر په خزینو کې په سلو کې 25 اټکل شوی دی. ښاغلی شوکت ترین د دې سیمې د زده کړو خزینو د شمیر د کموالي په اړه وایي.
د وجې دا ده چې د ښځو سکولونه نسته او بیا د تیرو 15 کالو څخه د ګلستان صورتحال د ځینو قبایلي شخړو په حواله هم داسې ځای ته رسېدلی دي چې هلته سکولونه او ادارو لکه څونه چې په کار وه هغوی مختګ نه دی کړی، او دا لږ ډیر کم چې د ښځو سرشمیرنه ده هم د هغه علاقې د خلکو نجونو په بهار، په کوټه او په نورو سیمو کې تعلیمونه کړي دي. شخصا په ګلستان خواو شاو سیمو کې د ښځو د سکولونو د بیخي کموالي په وجه د فیصدي ډیره کمه ده. البته دا لږ ډیر چې ما وښول دام خلکو د باندې په خپلو ښځو سبقان ویل دي، او هغه چونکې د ګلستان اوسېدونکي دي نو فیصدي به په ګلستان کې شمیرل کیږي.
کاته هم ته پروګرام ملما خغله شوکت ترین وای چې د ګلستان په اصولو کې ل نیمه زیات نارینه او په اصولو کې 25 خزینه زده کړی دي. سره له دې هم د دولتي مامورینو شمیر کم ده او اکثریت خلک دلته په کارونه بوختي. ځکه چې ګلستان یو سمسوره او آباد سیمه ده، نو کرنه هم د دوی د عایداتو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د ډېرې لوړې سطحې انګور، مڼې، انار او خټکی پکې ترلاسه کیږي. او ګلستان د جغرافیایي جوړښت له امله هم پر داسې یوې سیمې پروت دی چې د کاروبار له مخې هم ډېر مهم دی. نو کرنه او کار د خلکو د روزګار تر ټولو لوی مصروفیت دی.
البته د ګلستان د خلکو انکم سورس اف انکم په انګلیسي کې ورته وایي هغه زمینداری ده. ګلستان ډیر سمسور ډیر آباد علاقه ده. اوالته د ډیر لوړې سطحې سیب، انګور، انار، خټکی دا کیږي. او بیا ځینې کسان د خپلو کاروبارونو سره، چونکې ګلستان پر یو داسې سیمه پروت دی چې هغه په کاروباري لحاظ سره هم ډیر مهم دی، نو زمینداری او کاروبار دا د خلکو د روزګار تر ټولو لوی ذریعه دی.
وړاندې مو وویل چې ګلستان د افغانستان هلمند ولایت ته ورته سیمه ده چې پراخې دښتې لري او خلکو یې پر ودانولو او په کرنه کې ترې د استفادې لپاره ډیر کار کړی. ښاغلی ترین هم وایي چې ګلستان ډیرې خوندورې میوې لري چې حتی بهر ته هم لیږدول کیږي. اوس به د ګلستان توتیز اړخ ته راشو. د واده دود په هر پښتني سیمه کې له یو بل سره ډیر ورته والی او ځینې ځانګړتیاوې هم لري. کله ناکله د یوې سیمې یو شمېر دودونه مثبت او منفي اړخونه هم لري چې له منفي دودونو څخه یې ډېری خلک راضي نه دي او هیله مند دي چې دغه ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. لومړی به په سیمه کې د واده د مراسمو سره ځانونه آشنا کړو چې دلته ودونه څه ډول ترسره کیږي.
د ګلستان د سیمې د واده دولم لکه څنګه چې په نورو پښتنو سیمو کې دی عین هغه رقم دی. البته لکه څنګه چې تاسو معلوم دي په بوري کې زوم په وراه نه ځي، خو ګلستان کې داسې نه ده. په ګلستان کې باقاعده زوم په وراه ځي او بیا ناوې راوړل کیږي. یعنی د پښتانه په نورو سیمو کې، مثلا په کندهار کې یا مثلا په هرات کې یا مثلا په کوټ او پښین کې، چې د واده کم رسومات دي، عین هغه رسومات د ګلستان په خلکو کې هم شته.
پښتني ټولنه کې ولور له څو پیړیو راهیسې دود دی او هغه مهال چې لا خلکو لیک لوست نه شوای کولی، نو ولور څخه یې په عامه ژبه یعنی لنډیو کې سر ټکولی دی. په همدغو لنډیو کې یو مین چې د ولور ورکولو توان نه لري خپلې معشوقې ته داسې شکایت کوي: زه به د مور تزارۍ وکړم، پلار دې ظالم دی، د ولور تمه لري نه. په پښتني سیمو کې ممکن ډیر کم داسې ځوانان او پیغلې وي چې د دودونو قرباني شوي نه وي، خو اکثریت اوس مهال د ډیر لوړ ولور له وجې په پردیو هیوادونو کې ډیر درنه او ملامتونکي کارونه ترسره کوي. او داسې پیښې هم تر سترګو شوي چې ډیری ځوانان د شاقه کارونو د ترسره کولو، له کورنۍ څخه د لرې والي او د واده د شرایطو د نه پوره کولو له وجې نشه یي موادو ته مخه کوي او دا د خپلو غمونو د هیرولو یوازنۍ لار ګڼي چې په تاسف سره ځینو ځوانانو بیا د واده په تمه د لحت هرکلی کړی. لکه دا لاندې لنډۍ: پیغلې په ګور کې ارمان وکړ، روپۍ مې کور، اوربل مې تورې خاورې خورینه. درنو دوستانو، د ګلستان په سیمه کې د واده تر مراسمو ورسېدو، خو ډیر نور مسایل لا پاتې دي چې د هغو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړو. د دې خبرونې وخت هم دومره دی. په دې هیله چې راتلونکې اونۍ بیا هم زموږ میلمانه اوسئ. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپارم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.